افغانستان کې د سحر او بجسوي د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده لدې سره د ازادي رادیو خبرونه پیلېږي چې 12 ساعته دوام کوي. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسله والو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. السلام علیکم او سحر په خیر. نن دوشنبه ده د غوایی یا ثور 14 د می میاشتې 16 د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله مو خبری مجله په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 16 ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 41 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسله والو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شوو شمېر تر 16 اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. جمهوری ریاست تیر ماښام په یوې اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګناه خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښه تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 400 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسله والو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت په حواله په وژل شوو کې 13 تنه پولیس شامل دي. وسله والو طالبانو بیا ادعا کړې چې په 6.5 ساعته جګړه کې تر 80 زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د دولت له وسله والو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. ولسمشر غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسله والو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوی یو ورځنۍ لوبې کوي او بیا به د مې پر 19 او 21 له آیرلند سره هم دوی نور مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یاد لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او ایرلند دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډله دواړو هیوادونو ته ماتې ورکړي دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د سیالیو لپاره یادو هیوادونو ته سفر کوي.
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې ګمان کېږي چې 41 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 81 کسان سپاره وو. دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د روسیې ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوی سوپر جیټ SSJ سل ډوله الوتکې له شیری میتووا هوایي ډګره الوتنه پیل کړې وه او د روسیې شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوی د استراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحده ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاوروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټولو اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم له شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدی دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تاګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبري سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټنه و او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګېدلی دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سید خضر تخ جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر لامنیتی ځواکونو هم غوښتل
لامنیتی او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي.
په نورستان کې ځینې روغتیایي مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا تړل سوي. والی وایي
مون دغه موضوعات چیرو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسی مشرانو د طریق او څه د سپینګرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي چې افغانستان اوس په دغه سازمان کې مهم ځای لري. په بهرنیو راپورونو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د ژوند رنګونه هم خپرو. سی ازادی رادیو تواجی است. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې ژغ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسئله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غني وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک
ووایي.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې تویې شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چې یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان لامنیتی او دفاعی قواو غوړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنګ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو پرون یک شنبه ماښام لیکلی چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقه ته اړتیا ده.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي. وسلولو طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خود غړلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده، په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلې دي. د نورستان اوسیدونکو وایي د دروي ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی، خلک نسی کولای چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابی ازادي راډیو ته وویل نږدې یو میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وروختي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوې دي.
مریضان حاصل قیاس او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونو موږ زیات لرو او هیڅ ټول بند دي. د طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پوخانه وکیل حاجی محمد سخیوی د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د غنو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملین د پاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته کې مملي ونه نو بس کا چې نه یې نو بس دا دي چې څه وګي اقتصاد نه زی دلتر نه یې.
په نورستان کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتیایي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونی په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره سوزمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوايانو رسول پروګرام اوس فعلاً شروع شوی دی. ټول کلینیکونو ته به ان شاء الله په دې هفته تر اخره پورې دوایان مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیکون کې انجو سره په تماس کې چون کې دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه واه، یوازې درمن نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کوم اړتیا دي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتیایي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړی شو چې دغه کلینیکونه کبن نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څیړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریق او څه د سپینګیرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي او انشاءالله دغه موضوع به ډیر په عاجلو ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره پترس کې لیکلي چې مخکښو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لومړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستي چې د سولې لپاره د امریکا بلنه هم د اوس ومني. خبرونه زیاتوی چې سلګونه خځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل سری کرخي او ټاکلې. یو پی آی د لویه جرګې د یوې کمیټې د مشر سیمین نوري له قول لیکي چې وای له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو پایله باید دا نوي چې د خځو د حقونو په برخه کې ټول شوی پرمختګونه بهیریږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلي دي چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیله وژل کیږي نو ځکه یو بې قیدو شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سیمبولیک بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برتانوي ورځپانې انډیپندنت په خپل وروستۍ غاڼه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلي دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوي او څنډې ته شوي وي. د میرمنو ورځپانې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپل ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې و چې یو نارینه ورته وویل ستاسو یې له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا دیرش ښځې وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خوانی استازي وایي چې افغانستان اوس په دغه سازمان کې ښه او د پام وړ ځای لري. محمود سیقل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. د ویلي دي چې په وروستیو کلونو کې افغانستان په دغه سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان په خوانی استازي وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سیقل د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوي بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل پا مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان دیو خل و بغاڑی پا صفت بدل شی، ندا چه ده نور تر سیور لاندی ولی دل شی. زمونگ دلو به سطح فوق العاده لوڑا و مهمه شوی او فکری او تخصصی ذخیره مو پا ملگر و ملتو او ده بحرانه چار و پا وزارت که دیره شوی دا
هم زیادتر باشه.
خاغلی سیقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په درېمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي اوالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی آزادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیرونی سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک عبدالله سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
خاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. خونړي بریدونه وروسته له هغې پیل سول چې فلسطیني توندلارو د خپلو دوو غړیو د وژل کېدو په غبرګون وړمه ورځ پر اسرائیل راکټونه وتوغول او اسرائیل هم په ځواب کې پر غزه تړانګه هوایي بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د فلسطینی توندلارو بریدونه غندلی او ویلی دی چې واشنگتن د اسرائیل د ځانی دفاع د حق ملاتړ کوي. ایران بیا پر غزه د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللی او ویلی دی چې د داسې بریدونو دلیل له اسرائیلو د امریکا پراخ ملاتړ دی. سپی بلا ستانکزی او نور تفصیل.
د اسرائیل او فلسطین ترمنز تاوتریخوالی یو وار بیا زور اخیسته. په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت پرون ناوخته ویلي په تازه بریدونو کې د وژل شوي فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی. د دغه وزارت په خبره د یوې بارداره ښځې په شمول درې کسان د غزې په شمال او دوه نور کسان هم د غزې په جنوب کې پرون ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي. په غزه کې مخکې د اوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې وه چې له نویو شمیرو سره وژل شوي کسان ټول ټال 200 تنه شول. ویل کېږي لږ تر لږه شپږ وژل شوي د حماس یا جهاد اسلامي ډلې توندلاري دي. اسرائیل بیا ویلي د حماس د بریدونو په ځواب کې به لوی بریدونه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې جلسې ته وویل د اسرائیل دفاعي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزه کې د تروریستانو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ما همداراز امر وکړ چې زموږ پوځیان د غزې شاوخوا ته په ټانکونو، توپونو او نورو عسکرو تقویه شي. حماس نه یوازې د خپلو بریدونو او کړنو مسؤلیت لري، بلکې د جهاد اسلامي ډلې د فعالیتونو مسئول هم دی او لوی تاوان به پریکړي. امریکا متحده ایالاتونو پر خپل متحد اسرائیل د فلسطینی توندلارو راکټي بریدونه غندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن د اسرائیلو د خودي دفاع له حق ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر غزې د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللي او له اسرائیلو د امریکا بې پایه ملاتړ یې دغه بریدونو دلیل یاد کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوي له قوله ویلي ایران د خبر د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم وحشیانه بریدونه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه فلسطینیانو ته مرګوب لاوختي غندي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه تازه شو چې فلسطینی توندلارو څلور سوه راکټونه په اسرائیل وتوغول او اسرائیلی پوځیانو هم په غزه ترنګه کې 200 هدفونه بمبار کړل. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي یو اسرائیلی له غزې نه د فیر شوي راکټ په چاودنه کې وژل شوی.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت له جنگ څخه لاس واخلي او په خپلو کې سوله وکړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي طالبان باید پروژه کې قربان وکړي، ځکه ولسمشر غنی په لسګونو وسلوال طالبان له زندانونو څخه آزادوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید د روژې په مبارکې میاشت کې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي، د خلکو اقتصاد ضعیف دی. شازولا عالم له کونړ لیکلي د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو سره دلته دوکاندارانو د خوراکي شیانو بیې په خپله خوښه لوړې کړي. هیله ده چې حکومت پر دوکاندارانو پام وساتي. او شاهین له نورستان لیکلي یوه اونۍ کېږي د کانکور امتحان نه شروع کېږي، په پرون کې نه هوټل سته او دومره اقتصاد هم نه لري چې نور صبر وکړو، ژر تر ژره دې د کانکور امتحان واخیستل سي. تاسی ازادی رادیو تا غاجی است.
ستاسو لپیغامونو
دیو دیلی دریوری مورورا ما بیگا بس خوست نزیمت را دکیدیو پاکستان دیانو خوست که گمرک موسو چه گردیس تراغل ما دی پوستو والا گمرک والا روپی وقت پینزر در روپی کلدار و ایراک کمال ورورا گمرک می سوی دا د چې شي روپی غواړم ګمرک نه دا د ارڅ خلاص دی روپی غواړم ټول نه اخلم چې د تیرې سر تر غوال ته پوسټا وا پاسر کې یغه زر زر روپی اخستې دا په ساتونه اداري په سات د خلکو ته وای ور دا یا مصلی سلام بار هغه کې چې موږ ډایرک څنګه ورته وایو او بس یو رابطه ور سره کوو چې دا سړی روپی غواړي.
روزی مبارک دنیاسی پر رسے دوسرا ٹول ہاتھی والو خصوصاً دشنو شیانو دکانداران تھا دا توقع امید لرو روژې مبارکی په برکات دا خپل مشترانو سره تاسو حالت وکړي چې هغه د خلک غریبانو مسکینانو دی باید چې تاسو ونسی چې ګرد درته هزار چې ګرد باید چې درته خوشحالي او شی په پرقیمت ورکړي. وسلام.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مده. نو د ازادۍ د روز لارې هغه زمونږ حکم غږ چې مونږ رسو هغه رسیږي. زمونږ دا درخواست او دا غوښتنه دا تقاضا ده چې زمونږ د لالپوري ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې یا د لالپوري ولسوالۍ مربوطه سیمو کې موټر سایکل مونږ نشو ګرځولی. زمونږ علاقې غرغرهیزه علاقې دي او ټول دونه دي کچا سرکونه دي موټر تک را تک ډیر کم کیږي. زمونږ خلک ټول غریب خلک دي. زمونږ موټر سایکل دولت بندې کړي دي. بغیر د موټر سایکل نه مونږ به هیڅ تک را تک نشو کولای. دا روجر روان نه ده. روجر اورسې زمونږ چې سوداګانی وروړو مریضان ټول وروړو نور ضرورتونه پیښیږي. یو ځای نه بل ځای ته تک را تک او موټر سایکل نه زمونږ بند دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار 2 بجې او شپږ ویشت دقیقې سوې.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سیاسي ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مطالب هم چیرو. خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو واره ده. د بغلان پر امنیه قومندانی په پرونی برید کې د وژل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی د غبرید غندلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دی سوله وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاتلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې یو څلوېښت کسان به